د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نا غوږی نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شه روان کلندر په دې نیم ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته رویټرز خبری ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې تر هغه ګرځول شوی ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوی برید ذمہواری منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي د کابل په مرکزی شهرینو کې په یو هوټل وسلوال برید کې درې برید کوونکي وجلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کارا ډک بیان کې ویلي عمران خان دوکباز دروغجن او اناپست انسان دی. نو څنګه ور سره خبرې وکړي؟ عمران خان څو ورځې وړاندې حکومت نه د فوري انتخاباتو لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او اروپایي هیوادونو د ګل دوشنبه په ورځ د خارجي وزیرانو په غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او اوکراین سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. دا وسرټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. رویټرز خبری ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې ترهګرها ګرځولې شوې ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوي برید ذمہواری منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي وو د کابل په مرکزی شهرینو کې په یو هوټل وسلوال برید کې درې برید کوونکي وجلي دي او د برید په وخت دوه بهرانیان کسان ژوبل شوي دي. ویل شوي دغه هوټل کې زیاتره چینایان وګړي پاتې کیږي. دا افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه په هوټل برید کې د دوه بهرني هیواد د وګړو ژوبل کېدو ویلي دي او ویلي یو چې دغه تنان د هغه ځای نه د ځان محفوظ کولو د هڅې په وخت ژوبل شوي دي. خو طالبانو د دغه بهرني هیواد د وګړو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. البته رویټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې د ځینې طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په کوم هوټل وسلوال برید شوی دی زیاتره وخت پکې چینایي وګړي پاتې کیږي. رویټرز خبری اداره وایي په کابل کې ورته د اټلی په مرسته د جوړ روغتون چارواکو ویلي دي چې هسپتال ته ټول 21 ژوبل تنان او درې مړي راوړل شوي دي. طالبانو داوه کړې ده چې وژل شوي درې واڼه برید کوونکي وسلوال دي. افغان طالبانو ویلي برید کې کوم د بارني هیواد وګړي نه دي وژل شوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي د افغان طالبانو حکومت په چمن پوله د ډزو او شیلنګ په پیخه معافي غوښتې ده. خو د طالبانو خارجه وزارت په ټویټر پاڼه دومره لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د تګ راتګ په لاره پیخه د افسوس خوړ ده او اسلامي امارت هڅه کوي چې د داسې پیښو مخنیوي وکړي. د طالبانو خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی دي د پاکستان څخه هم غوښتې دي د داسې پارونکو کړنو مخنیوي ته دې جدي پام وکړي. د یادونه وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان د ځواکونو لخوا په ډزو او ماټر ګولو برید کې پاکستان خوا ته لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي وو، 14 نور ژوبل شوي وو. یو بل اهم خبر دا چې د هندوستان پوځ د ګل دوشنبه په ورځ ویلي دي د هیواد په مشرقي اروناچل پردیش ریاست کې هندي او چینایي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي چې په نتیجه کې ځینې کسان معمولي ژوبل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ویلي د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې د چین او هندي ځواکونو جګړه د جمعې په ورځ د اروناچل پردیش په توانګ سیکټر کې وشوه او دواړو خواوو په سمدستي ډول بیا جګړه ودروله. چین په دې اړه لسنه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم د کارا ډک بیان کې ویلي دي عمران خان دوکباز دروغجن او اناپرست انسان دی. نو څنګه ور سره خبرې وکړي؟ عمران خان څو ورځې وړاندې حکومت نه د فوري انتخاباتو لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون یو ځل بیا پوځ او عدلیه په مخاطب کولو سره ویلي وو ملکی ادارې دې سوچ وکړي چې مونږه په کوم ځای ولاړ یو او یو ځل یې بیا تکرار کړي د هیواد د مسلو حل په فوري بېطرفه ټاکنو کې دی. وزیر اعظم شهباز شریف د وفاقي وزیرانو سره د ګډ خبری کانفرنس په وخت پرون په اسلام آباد کې وویل د هیواد سلامتیا په خاطر مخالف ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی خو پړک د دواړو لاسو خیږي او زیاته کړه د یو داسې تن سره څنګه خبرې کېدی شي چې د خپلې انا د پاره د هیواد سالمیت په دا لګوي. او اخیرانې خبر دا چې اروپایي هیوادونو د ګل دو شنبه په ورځ د خارجه وزیرانو په غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او اوکراین سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. د یورپي یونین خارجه وزیرانو په برسلز کې اوکراین سره په کم نور مجوزه امداد باس وکړلو چې له مخې ژمنه وکړه د وسلې اخستو لپاره به اوکراین ته 2.1 بلیون ډالر ورکول شي. په برسل کې د یورپي چارواکو د غونډې نه مخکې د امریکای صدر جو بایدن د اتوار یک شنبه په ورځ د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی او د نورو یورپي هیوادونو مشرانو سره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. وایټ هاوس په یو بیان کې وویل چې صدر جو بایدن ژمنه کړې چې اوکراین سره به د امنیت، اقتصاد او بشري امداد په برخه کې مرستو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ به د جرمونو او ظلمونو په سر د روس نه حساب اخلي او روس به د خپل جارحیت قیمت ورکوي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره مولو سره څو شیبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه د رپورټونو په برخه کې درته ځنه شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی وي. لومړی رپورټ ته مو په امرا ګرځو. رائټرز خبری ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر هغه راه ګرځول شوی ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوی برید ذمہواری منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي وو د کابل په مرکزی شهرونو کې یو هوټل باندې وسلوال برید کې درې بریدکون کې وسلوال وژل شوي وو او په برید کې دوه بهارنیان ژوبل شوي وو. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکارانو نزا شهید په دې رپورټ کې راکوي.
افغانستان د واکمنه طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلي د افغانستان سرخار کابل په یو هوټل حمله کوونکی درې وسلوال وژل شوې دي او حمله پای ته رسیدلې. په هوټل حمله د ګل یادو شنبه په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې شوې و. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په حمله کې په هدف شوی هوټل د چینایي وګړو لپاره اهمیت لرلو. زبی الله مجاهد وویل په برید کې څوک غیر ملکی وګړي نه دی وژل شوی، خو دوا بهرنیان په داسې حال کې ټپیان شوی دي چې د ځان د ژغورلو لپاره یې د ودانۍ د بالکونۍ نه لاندې دنګلی دي. خو په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دوی روغتون ته نږدې یو کیلومتر لیرې یو هوټل ته نږدې 14 ډزې شوې چې تر دې دمه ورته 21 ټپیان رسیدلي او درې تنه مړی ترلاسه شوی. تر دا مهال د دغه 14 او ډزو هدف نه دی معلوم شوی. تر دې وړاندې خبر ورکړل شوی و چې د چین سفیر د طالبانو نه غوښتي و چې د چین د سفارتکاري نمائندګیو امندي ټینګ کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاده مسله په کابل کې د چین سفیر وانګیو تیره ورځ دسمبر 11 د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی سره لیدنه کې یادونه وکړه. په یاده اعلامیه کې راغلی د چین سفیر په افغانستان کې له زرتاسري امنیت څخه خوښي څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د چین سفیر په داسې حال په کابل کې د خپل سفارت امنیت په ټینګښت ټینګار کړی دی چې د رواني دسمبر میاشتې کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د دوو وسلوالو کسانو په برید کې د دغه سفارت یو امنیتي کس ټپي شوی و. د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د رواني دسمبر میاشتې په 15 په یوې اعلامیه کې د پاکستان په سفارت د بریدګر نیولو خبر ورکړ او د مجاهد له قوله نیول شوی کس د بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. تر هغه مخکې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دغه او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د تیر افغان حکومت تر سقوط وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان سره دوستانه اړیکې لري. د چین ترڅنګ روسیې، ایران، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه ترڅنګ ځینو نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته خپل سفارتونه بیرته په کابل کې پرانستي، او همدارنګ د طالبانو حکومت هم خپل استازي دغه هیوادونو ته استولې دي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي. د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان درازند سیمه کې زئی شیرانی قبایلو ویل دي دوی په سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال تنان نیولی دي، او داوی کړی ده چې د دغه وسلوالو تعلق د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې سره دی. زئی پولیس د وی او ای دی وخ خبريال ته د دې تصدیق کړي دي چې شیرانی قبایلو نیول شوی وسلوال دوی ته حواله کړی دي، خو دا پلټنې روانې دي چې آیا د دوی تعلق واقعي هم د پاکستان د پوز سره دی او کنه. پوز په دې اړه څه وضاحت نه دی کړی. نور تفصیل د وی او ای دی وخ خبريال عدنان بیٹنی د دی وخ همکار اشفاق مومن ته ویلي. ستاسو په مرتره ګرځو
د درازنده شیرانی کاموي چې په علاقې کې شپږ داسې کسان په لاس ورغلي وو چې هغه په وسله لیدلې وو، او کله چې بیا کام ګیرات لري شاپیر کړ نو هغه خپل پیژنګلې د پاکستان د پوز چې کومه استخباراتي اداره د ملټری انټيليجنس یا ام ای جی ورته ویل کیږي د هغه سره خپل ځان خودره دي. دغه خلک وایي چې تر هغه وروسته بیا دا کسان په علاقې کې پولیس ته سپارلې، او پولیس ته ویل چې دغه وسلوال چې په وسله لیدلې وو او دلته په دې علاقې کې راغلي وو عوام خلکو نیولې دي. دغه پیشه پرځت بیا نن شیرانی کام په علاقې کې لوی جرګه کړې، او جرګې کې دغه غوښتنه کړې و چې له حکومت سره په دغه خبره ټینګار کړو چې په علاقې کې هیڅ قسمه په وسله لیدلې خلک چې دي هغه نسی زغملای، او دوی ویلو چې دلته یوازې پولیس چې لویز فورس دي هغه ته اجازه وي نور چې دلته څوک هم راځي. نو ادي شیرانی کام سره اول مشوره کوي هغه نه پست راځي. نو دوی بیا نن دلته په علاقې کې چې کم دي فوج مشر دي هغه سره جرګه کړې ده، او په جرګه کې بیا د جرګې چې کم غړی وي د درازند تحصیل چې کم چیرمن دی عزت ګل شیرانی هغه وایس اف امریکا ډیوا ته اول چې ته فوزی سرتیرو اول چې د دوره ځ وخت غواړي، او د خلکو نه پلټنې کوي چې آیا دا واقعي سر د ملټری انټيليجنس خلک دي او کنه. او دی ویل چې بیا اتراغي ورسته فوج دا هم ویل شو چې په دې علاقې کې په وسله لیدري خلک چې هغه په کم شکل چې وو خلک په خپل تحفظ کوي، خو سبب بیا د دې ذمہاري په عام خلکو باندې د پریاست باندې وي دلته چاته هم په وسله لیدري خلکو ته اجازه نه ورکل کیږي. بیا د علاقې یو بل یو مولانا چې کم ستار په نوم یادي شي هغه ته ویل چې د په علاقې کې د چا سره هم نه دي، د کمزوري خلک ته نه د طالب بدرګه کولای شي او نه د فوجي بدرګه کولای شي، خو دې صرف د خپل امن د علاقې د امن د پر سره یو ځای شوی دي، او له حکومت نه د علاقې د امنیت غوښتنه کوي. په دې حواله بیا چې موږ په علاقې کې له پولیس سره رابطه وکړو د درازند تانی چې کوم ایس ایچ او دی نومد هغه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل چې دغه کسان پرون د علاقې خلکو راوړي وو، او دوی څخه بیا پوز اخیستی دي، او پوز دې تویل دي چې دغه پلټنې کوي، او د پوز لخوا چې بیا دوی ته څلار خوونه ورشي په هغه به عمل کوي. خو د پولیسو ایس ایچ او ویل چې دغه پیښه تر اوسه پر هیڅ قسم داسې کوم مقدمه نه درج کړي. زموږ په خپل کوشش وکړو چې په دې حواله په علاقې کې چې کوم پوزي سرتیر دي هغه سره رابطه وساتو، خو په ښکاره خو کوم جواب نه ویلی، خو په پټه دا ویل چې تر اوسه پر خدا څخه کوم معلومات نشته چې ګڼدا خلک د ملټری انټيليجنس کسان وي په وسله لیدلي کسان نیول شوی دي، او د دې نه دغه پلټنې روان دي. له تر اوسه د دې هیڅ پته نه لګي چې دا کسان د کوم ډلی سره دي یا عام خلک دي یا وسله بال طالبان دي.
عدنان بیٹنی دغه تل کې په دغه سیمه کې د امنیت وضع د تیر څو هفتو راځي د څو تیر څو میاشتو راځي خراب ده. ځي خلک دغه تل کې احتجاجونه هم کوي چې دا کوم کسان نیول شوی دي سره ځنی راپورونه داسې هم دي چې ګنی دوه سره ځي خلک دي د غي په جنګلو شوی.
درازنده د خیبر پښتونخوا هغه قبایلی ضلع چې اوس په ډیویس منخان کې شامل کړی شوی ده، چې تیر شوی وختونه کې دغه امنۍ څخه زیاته بچ پاتې شوی ده، او دلته په ورستۍ کې اوس د علاقې خلک احتجاجي مظاهره کوي. 13 اونۍ هم دلته خلکو احتجاجي مظاهره کړې و، او حکومت ته ویلي و چې د تیر په سیر دغه علاقې د ناامنۍ نه راوړل کیږي، او په دغه ناامنۍ د ریاستي او ریاست تورزنوي چې د ناامنۍ ترشا دلته ریاستي ادارې دي. او پرون چې دغه پیښه وشوه نو د دې دوران هم خلکو دغه تورنه پر ریاست او پر ریاستي ادارو کول، او د اول چې دلته په علاقې کې چې کم د پوز مشر دی یا سېکټر کمانډر چې ورته ویل کېږي چې کم بریګیډیر ناشته هغه په دې ورسته کې د سر جرګه کړي، او په دغه خبره سلا شي وو چې دلته په هیڅ شکل کې هیڅ قسمه چې نامني یا کم چې په وسله لیدل خلک دي هغه ته ځای نه ورکړل کېږي. نن هم خلکو دغه شکایت کولای چې بریګیډیر یو طرف ته دغه خبره ورسره منلې و، او بیا دغه د ادارو خلک چې دی هغه دلته راځي او په دغه علاقې کې په وسله لیدل لیکيږي. د خلکو دغه شکایت هم کولای شي تقریبا د درې ورځې وړاندې چې کله پولیو کمپاین روان وو نو د دوران دلته په پولیو ټیم باندې حمله شوې ده او چې کوم حکومتي سردي او پولیس سرتیری دي له هغه نه وسله هم ورل شوې ده نو د دې تر شا پر دغه قسمه خلک کېدل شي. نو د علاقې خلک چې دی هغه خدا تشویش زیات لري خو بل طرف ته په پاکستان پوس پر رسمي تور خدا نه منلي چې ګړې دا خلک د ملټري انټيليجنس رقم تعلق ساتي یا د کوم وسله والے ډل سردي او کنه. او البته تاسو چې ما سره یو ول چې د علاقې پولیس او په علاقې کې چې کوم امنیتی چارواکي دي هغه دا وایي چې د قسم نه پلټنې شروع کړې دي او تر هغه وروسته پته لګي چې آیا د تړاو له کومه وسله والے ډلې سره دي یا کدي دلته په علاقې کې په وسله ولې لیدل لیدل کېدل. خو علاقې خلک وایي چې د سر په زیاته کچه وسله هم و او د دې استعمال لاندې یو نان کسٹم پیډ ګاډه هم و چې هغه ته بیا ځای چې کوم ولسی پاسون وو هغه اور ورته کړی دی وسله او ګاډه چې دی هغه په اور باندې سجول شوی دی او چې کوم نیول شوی کسان وو هغه بیا په علاقې کې پولیس ته سپارل شوی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم د قاره ډک بیان کې ویلي عمران خان دوکباز دروغجن او انا پرست انسان دی نو څنګه ور سره خبرې کېدی شي. دا یادونه ورته چې عمران خان څو ورځې وړاندې حکومت ته وړاندیز کړو د فوري انتخاباتو لپاره ور سره خبرو اترو ته تیار دی. دا باسونه په داسې وخت کې کیږي چې څېړونکي وایي د پاکستان اقتصاد د غورځېدو په غاړه ولاړ دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګولیا دوشنبه په ورځ اویل چې هغه د هیواد د سلامتی لپاره د اپوزیشن سره خبرو اترو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یو خبري غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم اویل
باندې صدر مې فرانس کی جو ملاقات ہوئی ہے میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی میں نے کہا آپ کو ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا سلامتی.
خزانے وزیر اسحاق ڈار د صدر عارف علوی سرا دد په اجازت لیدنا کړی و. مونږ د هیواد د ثبات لپاره سل قدمه مخ په وړاندې ځو خو پرګ د دواړو لاسونو نه خيږي. مونږ د ریاست بچ کولو لپاره قرباني ورکړه او خپل سیاست مو په داو لګولو. خو ورسره وزیر اعظم پښتنه وکړه چې له یو انا پرست او دروغجن کس چې پوز هم بدنام کړو سره څه خبرې کېدی شي. هغه وویل غواړم خلکو ته ووایم چې دا سړی فریب دی چې د ملت لراتلونکي سره هیڅ تړاو نه لري. خو ورسره یې د هیواد د پرمختګ لپاره د اختلافاتو د لرې کولو غوښتنه وکړه. وزیر اعظم په عمران خان د نیوکو سره وویل چې هغه او ملګرو یې د ده او کورنۍ بدنامولو پوره هڅې وکړې خو ورته په لاس هیڅ ور نه غلل. او د برطانیې اخبار ډیلی میل چې زموږ پر ضد کوم رپورټ چاپ کړی و په هغه یې خپله غلطي ومنله او معافي وغوښته. شهباز شریف زیاته کړه نن چې پاکستان کومو اقتصادي مسلو کې راګیر دی دا هر څه ورته د پخوانی حکومت نه په میراث کې پاتې دي او د پخوانی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د ژمنو څخه سرغړونې وروسته IMF په پاکستان باور کولو ته تیار نه دی. بل لور ته د تاریخ انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې هیواد یې سکوت ته نږدې دی او صادرات یې هم په کمېدو دي. لاهور کې یو خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي خواشیني څرګنده کړه چې رسنۍ د هیواد له وضعیت خلک نه خبروي او خبرداری ورکړو چې حالات به نور هم خراب شي.
ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں.
عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړو چې آزادی او عادلانه ټاکنې د هیواد د اوسنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. عمران خان وویل چې د پوز نوی مشر نه تمه ساتي چې د هیواد سخت اقتصادي حالت په نظر کې وساتي. د روان کال اپریل په میاشت کې د بې باورۍ تاریخ د لارې واک نه لري کولو وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ائتلافي حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه وختنه کوي چې زر تر زر ټاکنې وکړي. خو د پی ڈی ایم حکومت وایي ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت کیږي او عمران خان که د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیانې ماتوي نو زر دې ماتې کړي دوی به دغلته په نوي ورځو کې زمینی ټاکنې وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خزو په ضد د هر ډول د تشدد او د مخنیوي په لړ کې شپاړس ورځنی مهم روان دي او حکومتي او غیر دولتي ادارو لخوا هسه روان دي چې د میرمنو په ضد د تشدد په پیښو کې کمی راشي. د میرمنو د حکومت فعالان وای اوس هم زیاتره خزي د خپل حکومتونه نه خبر دي. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیو خبريال فرید شنواره په دې رپورت کې راکوي.
د خزو د حکومت د پارا کارکونکو وای په ټولنه کې خزي د قرآنی تشدد ترڅنګ په بدني او ذهني توګه باندې زورول کیږي او هم د تشدد ښکار کیږي. هغوی وایي د ښځو پر ضد په ټولنه کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او د تشدد د مخنیوي لپاره باید جوړ شوي قوانین عملي کړی شي. د میرمنو د حقونو فعال فوزی علي وی او وی ډیو ته وایي د تیر وخت په پرتله اوس د میرمنو باندې د تشدد پیښې رپورټ کیږي.
د دې هر سنه د پاسه چې بیا راځي نو هغه کې کردار راځي د قانون ساز ادارو او د قانون نافذ کولو ادارو. قانون سازی چې شوی د نو هغه خو کافي شوی ده. موږ سره ډېر شی لاس داسې پراته دي خو چې کله د امپلیمنټیشن خبره راشي نو بیا زمونږ لږ شانه بدقسمتي به ورته ووایو چې هغې کې زمونږ سزاګانې هغه شان نه میلاویږي ملزمانو مجرمانو ته چې د هغې په وجه د دې ریشو نه کمیږي.
د میرمنو د حقونو فعالانې وایي ښځې په ټولنه کې د وهلو ټکولو زورولو د غیرت په نوم وژنې په کم عمرۍ کې په زوره بدونه کېدلو او نور د تشدد پیښو سره مخ شوي دي. هغوی وایي په حکومتي کچ او د غیر دولتي ادارو لخوا باید د لرو پرتو سیمې میرمنو ته د قوانینو او ادارو په اړه پوهه ورکړی شي او د خپلو حقونو نه یې خبرې کړي. د ښځو د وضعیت په اړه جوړ د خیبر پختونخوا کمیشن غړي او پروفیسره کنیز فاطمه وی او وی ډیو ته وویل د ښځو په هکله قوانینو او پالیسیانو جوړولو کې کمیشن د حکومت مرسته کوي.
کمیشن مخکې مو خو خلکو ته به دومره اویرنس نه و چې دا کمیشن اگزیسټ کوي چې نه کوي. نو زمونږ کمیشن یو پلس پوینټ دا و چې موږ ټول نه مخکې اویرنس لپاره ډېر کار وکړل چې موږ خلک خبر کړو چې داسې کمیشن شته چېرته چې داسې تشدد وشي په کورنۍ ښځو باندې نو دا غیر په لاس نیولو لپاره یو داسې یو فورس موجود دی. این علاوه ایکٹ باندې او بل باندې هم ډېر زیات کار لګیا دی نه صرف جینډر بیس وایلنس لپاره بلکې ایسڈ برنز لپاره ارلی چائلډ هوڈ میریجز ٹرانسجینڈرز ڈفرنٹ ایشوز باندھے ماشاء اللہ کمیشن ڈیر شپا روز لگیا دے اور ڈیر کامیابی سرا اخبل کار کئی لگی.
په پاکستان کې د کال 2018 اتلسم ډیموګرافیک او روغتیا سروې کې ویلې شوې وو په هیواد کې د 15 تر یو کم دیر شو کال عمر پورې 80% خزي د بدني تشدد ښکار شوې دي. د انساني حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو رستنی رپورت کې ویلي په پاکستان کې هر کال زرو پورې خزي د غیرت په نوم وژل کیږي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ خبری خبرونه ده. اروپای هیوادونو د ګل دوشنبه په ورځ د خارجه وزیرانو په غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او اوکراین سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. تیر ورځ د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د ترکی صدر رجب طیب اردوان خپل یوکرینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفون د تماس په وخت ویلي د جنگ ځپلي هیواد سره به د دفاع، اقتصاد او بیا ودانې په مت کې خپل ژمنې جاری ساتي. نور حال په د وی او ای ډیو همکار محمد عالمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د روس په ولکه کې د یوکرین خارګوټي ملیټیپول چې د روس په لوا د خپل خلی ریاست دونسک برخه ده کې د یوې نزیاتې چاودنې رپورت شوې دي. ویل کېږي دا بریدونه یوکرین کړی دي. همداسې رپورټونه د کرایمیا سیمې نه هم را روان دي چې یوکرین دغلته یو شمېر ځایونه په نښه کړي دي. روس هم د یوکرین په اوډیسا ښار سهر مال د ډرون الوتکو د لارې بریدونه کړي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تر مخه په هیواد کې 1.5 میلیونه خلک د بجلی نشواري سره مخ دي. د صدر زیلنسکی په وینا خالی مهم ځایونو ته د بجلی ترسیل روان دی. صدر زیلنسکی د ناروې شکریا هم ادا کړی چا چې یوکرین سره د 100 میلیونه ډالرو امداد کړی. د صدر زیلنسکی تر مخه دا امداد د روسی بریدونو په نتیجه کې زموږ د توانای نظام بیا ودانې لپاره دی. زه د ناروې د امداد لپاره شکریا ادا کوم. موږ د ناروې څخه د دفاع، اقتصاد او سیاسي مت کې باقاعده امداد ترلاسه کوو. د یوکرینی فوج تر مخه د تیرې جمعې او خالی ورځې تر منځ روس 40 هوایی او 60 راکټي بریدونه کړي دي. بلوریتا د یورپی یونین خارجه وزیرانو په روس نور بندیزونو ته تیارې نیسلې دي. او یوکرین ته نور امداد باندې غور کوي کوم کې چې 2.1 بلین ډالر امداد شامل دي. دغه شان امریکا هم د یوکرین نور امداد ته غاړه خوده ده. یورپی یونین وړاندې څخه په روس اته پړاو کې بندیزونه پر ځای کړی دي. په نه هم پړاو کې د ایو اراده ده چې د روس سرکاري او دفاعي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د امریکا صدر جو بایدن خپل یوکرینی سیال ولادمیر زیلنسکی سره په ټلیفون باندې تماس نیولی دی. د وایټ هاوس تر مخه صدر بایدن یوکرین لا د دفاع، اقتصاد او بشري امداد مت کې د امداد جمنه تکرار کړی دي او ویلي روس با په جنگي جرمونو ککړ ګرځوي. دغه شان د فرانس صدر ایمانوئل میکرون هم د ټلیفون د لارې یوکرین لا د امداد ډاډ ورکړی دی او ویلي دی د یوکرین بیا ودانې کې به لاس امداد کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د اتوار پر ورځ د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی سره تماس نیولی او تما څرګنده کړی دی چې د تور سمندر د لارې د یوکرین غنم نړیوال بازار ته رسولو کار به نور هم اوغزول شي. د یوکرین او روس ترمنځ د جګړې د خبرو حل لپاره ترکی موضوع مقام ګڼل کیږي او روس امادګی سرګند کړی دا چې د ترکی استنبول خار کې د روس د یوکرین پر سر د امریکا سره مذاکرات ته په خسترګه ګوري. روس غنی چې واشنگتن خبرو کې سنجیده نه ښکاری. ترک صدر رجب طیب اردوغان د 13 فروری راهسي کوششونه کوي چې د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ حل را پیدا کړي. د یو نزیات مکو باندې په ترکی کې په دې اړوند خبرې شوې دي چې پکې د جنگ په سر کې ناکام مذاکرات په تور سمندر د یوکرین غنم را وباسل لوزنامه د روس د استخباراتي ادارې مشر سرګی نارشکین او د امریکا سی آی ای ډایرکټر ویلیام برنز خبرې اترې په انکارا او استنبول کې شامل دي. بلوریتا د اقوام متحده بشري امداد ادارې مشر مارټن گریفن هم نن یوکرین ته په خپل سلور وزنې دوره رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو په دې باب جاری بیان تر مخه خاغری گریفن با سولی خار مایکل لایو او خیرسون خارونو دوره کوي کوم چې یوکرین 13 میاشتې وروسته بیا قبضه کړی وو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وی او ای دی وا ګران اوردونکو د خبرونه وخت سرته رسیدل نو شروان کلندر بدر نه اجازه غواړم خو په اخر کې درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای حکومت په 14 نومبر یو نوی ویبپاڼه خوره کړې ده. دا په امریکا کې د هغو افغان مهاجرو د رهنمایۍ لپاره ده څوک چې خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو په تکل کې دي. ویبپاڼه صدا شانده www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. په دې ویبپاڼه امریکا کې اوسیدونکو هغو افغانانو دپاره معلومات درج دي چې افغانستان نه د خپلو کورنو امریکې ته راوستل غواړي. په دې معلوماتو کې د متعلقه فارمونو ترلاسه کولو په باب له هدایات هم درج دي. امریکې د کال 2021 په اگست کې افغانستان نه خپل فوجونه وویستل او ډېر هغه افغانان هم د ځان سره د افغانستان نه وویستل چا چې د جنگ په دوران کې د امریکې امداد کړی وو، چې پکې ترجمانان او په کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کارکونکي ملازمان شامل وو. د فوجونو د وټو په موقع د راپورته حالاتو له ثواب ځینی افغان کورنۍ د یو بل نه جدا شوي، خو امریکای د دې جدا شوو خاندانونو د بیا یو ځای کولو پوخ نیت کړی دی. د نوې ویبپاڼه د خریدو په وجه پناه غوښتونکي او هغه امریکایي استوګن چې کورنۍ یې په افغانستان کې پاتې شوي دي او نور هغه افغانان چې په امریکا کې اوسیږي اوس د خپل کورانو افغانستان نه امریکای ته دراوستو د پاره په دې نوی ویبپاڼه کې د درج معلوماتو نه استفاده کولی شي. په دې معلوماتو کې د دستاویزاتو په بنیاد د ارزی کوونکو د اهلیت په حق له معلومات او متعلقه فارمونو ته د رسایي د پاره د کمپیوټر لینکس باره کې معلومات درج دي. د نوی ویبپاڼه پته یو ځل بیا صدا شاندا www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. امریکا افغان ولس او ځانځاني کسانو سره په خپل دی لوز ټینګه ده چې دوی ته خپل خاندانونو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره ټول ضروری معلومات او مواد ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 202 3 UO USA.